په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د کونړ زلزلہ ولې خنړی و؟ دغه زلزلې پر تخنیکی اړخونو او دا چې ولې زیانونه ډیر دي، اسد الله لودین د چک جمهوریت پراګ په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټرا لڅېړونکو حزب الله موینی سره مرکه کړې ده.
د اگست 1 زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ پاړ خو روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی، سوکه حرکت دی، په کال کې تر 2 سانتي متر یا 3 سانتي متر پورې لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې لاړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 15 یا 16 کلونو کې په 15,000 یا 16,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ پاړ خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو، د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه شوې ده، اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو 4 کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سي ما وکتل، یو سي اس د راپور په اساس سی په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د ماګنیټیوډ په دغه 6 درجه یې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی اف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتر و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سید اوله زلزلہ د شپږ اشاریه د مختلف راپورونو په اساس وسوله بیا د تکتونیکی زلزلې. لغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزه یا افټر شاک سی وی معمولا ما سی راپورونه وکتل یوازې د سبڅوی راپورونه تر شپږو پورې رسیدي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا دی چې لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي د دوی شدت تر یو ماګنیټیوډ پورې کمی، یعنی شپږ اشاریه یو څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله نا کله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت ترلودی سي د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نو. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنی راپورونو کې کمیږي.
بله، السلام علیکم. چې دغه زلزلہ مرګونی وتر اوسه ل 800 ډیر کسان مړ کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي، دا هم ورستې شمیرې نه دي. د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د زلزلې د مرګونی توب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناک وي او مرګونی حالت کې راځي، خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچيري په نور هیوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د USGS یا د GFZ راپورونه وګوري د شپږو پوری یا 15 تر 16 پوری زلزلې ما په نور دنیا په نور ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وی لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانۍ یو ښه جوړش نه دی، ودانۍ په ښه د جیولوژي لاړخه دا رقم مزکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوی. د ساختماني اړخه هم ډیر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې سي زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله سي په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دی ته جوړی نه ولې شوی ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې سوي ولې له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي، د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی چې د زلزلې هم خام کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچیرې هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښوره پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې په افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات د ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سیدې سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي سي یو زلزله، که څه هم لغه تکتونیکي اړخه فعاله وي سي دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم د سي موږ دا اوسنۍ ریکارډ سي لرو، د 300 کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې سیما کتلې دي، په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر سي موږ صحیح ډیټا نه لرو، او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې ماژنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساينس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وشي په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کیږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
تر کونړ مخکې هرات او پکتیکا کې هم ورته زلزلې وشوې. آیا دا زیاتوالی نه ښیي ځکه په دې وروستیو کلونو کې دا ډول پېښې ډېرې شوې؟
نه، د لکه مخکې ما وویل موږ په فعال زون کې قرار لرو، امکان لري زلزله اوس، امکان لري اوس په دوه درې کاله کې دوه درې زلزلې سر په سر وسوې، دا امکان لري لس او شل کاله بیا یا 50 کاله حتی 1000 کاله بیا زلزله ونسی. خو یو شی دی چې کله هوشیار خلک، هوشیار هغه سي په فعالو زونونو کې، د زلزلې په فعالو زونونو کې قرار لري، هغوی مخکې له مخکې دې ته تیاری نیسي، د طبیعي آفتونو ادارې فعاله وي، او له هغه سوا د کورونو ساختمان اړخونه دا هر څه په پام کې نیسي. نو سي که زلزله راځي هم ډېر زیان پېښ نه کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وربشو پاکستان ته پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلې او ګڼ افغانان موقتی کمپونو ته استول شوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسیدلې وه، خو پاکستان یې له غځولو ډډه وکړه. ځینې کورنۍ افغانستان ته د تورخم او چمن له لارې د دوشنبه پر ستنې شوي. زموږ همکار فرات شینواری تورخم ته تللی وو او دا رپورټ یې رالیږلی.
د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او بیا هلته د رجستریشن او تالاشۍ نه پس د تورخم له لارې افغانستان ته استول کیږي. په لنډ کوتل کې افغانستان ته وختو په انتظار ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې ګاډي یې په اوږدو قطارونو کې ودرول شوي او د ټرافیک جام کېدو له وجې سخت کړاو سره مخ دي.
خان محمد دی جی ټکسلان رالو ننګهار ته زو د خیره ګاډي امبار کړي دی او ډایرک دی پور راغلی. اوس د کوم لار چې بند ده دی پته نه دا سو وجه ده او دی ته یو لار جوړه کړي دا کوم تکلیف په دینور کې ماشومان دي سپینګری دي خزي دي زنانه دي ډیر غټ تکلیف دی دینور کې ولاړ دي خپل رمان روان دي. هیڅ سہولت نشته دی د ګرچا پیر تاسو ویني تاسو کیمرا وګرځوي تاسو ته بخاره شي سم نشته دی بدی زی کې تشناب نشته دی د زنانه او د پاره د عجز نشته دی د وبو سکلو زی نشته دی منځو داسته پاره هیڅ نظام نشته په دې ډاک کې بس شي. باید دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې د منځو داسته پاره یا داسې ولار جوړ کړي چې ډایرک منګ د پاره چې لار آزاد یو منګ ډایرک وړو په تور هم مانی.
سردار ولی
سردار ولی کوم راغله
زالو سنبدان ناجي صاحب مشکل خدا غدا سي دوش پم زاخيل وکړي او بیا رالو انرسي تل دی وش پدرو ولي ساري را پري خود دل د سرالو لوړګي ته شپک پګ لاينه ولاړ دي بالکل موږ ته چانس نه د گاډي ځای خورو ماشومان دي زنانه دي ډیر په تکلیف کې حکومت دم دا اپیل له موږ د الله اخلاص یو دا کړو د مخ ور کې ډیر بدر خوشاله یار ال ته موڅ لوي کال تیر کړي موږ ډیر کې خوشاله یو دوی ویل سي ووځي موږ ته هیڅ اپیل نه ست بالکل بزو واخ رضای بند رواني
بارم زوی نشته
نه کورونا نشته شای نشته منځه ک نشته پیسې نشته بس توکل به خدای رواني وطن هم د سو
چرته واړه وای
نو وس روان لوګر ته نو چرته داشته کې پراتی خیمه مې ودرو.
یو اندازې مطابق په پاکستان کې د پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره خواوشا 4 لک خودل کیږي، خو ځینې ادارې وایي چې د دوی شمیره څه باندې 4.5 لک ده. همدارنګ خواوشا 8 لک افغان کډوالو ته د ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو او د هغوی د ستنېدو عمل سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډونه لرونکو نه علاوه په زرګونه شمیره کې بې اسناده افغان کډوال هم په دې ملک کې موجود دي او اوس به د 4 لک فارن اکټ قانون لاندې نیول کیږي او افغانستان ته به ډیپورټ کوي. چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستنولو عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی دی او یو اندازې مطابق تر دې دمه څه باندې 1 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې افغان کډوال دی خپل خوښې ته پرېښودل شي او پاکستان دی دوی په زوره نه شړي او په باوقاره او باعزته طریقه دی افغانستان ته ولیږل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې افغان کډوالو ته هم امر کړی چې افغانستان ته دې ستانه شي. دوی ویلي چې دا ګامی ملی امنیت په ګټه دی او دینه پس به افغان وګړي یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.
پوتین د اوکراین د جګړې لپاره لویدیز ملامت وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې ته په وینا کې وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له عمل رامنځته شوې. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی مسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای مشرید ته په وینا کې پوتین هغه څه چې د لویدیز لخوا له ناټو سره د اوکراین د یوځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو دا ادعاوې رد کړي. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشریزه د دوه ورځو لپاره د چین تیانجن کې جوړه شوې چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او صدر اعظمان پکې ګډون لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاری ځوان میلمه دی چې له خبریالۍ بزګرۍ ته تللی دا چې ولی او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې میلمه خبریال او ښوونکی کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدی چې وخت پریښود چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایست چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه. زه هم تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسا کې تر پنځمه سیم په زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې رویس لیسې ته تللی یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسا کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې، او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی، او پیلا دلې بس خپل ژوند کوو.
د ښوونځي یادونه مو وکړه چې لومړنۍ زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو، ورونو، مور پلار څو پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخت نه وم. زما پلار سواد نه وکړې، خو هغه دا ارمان درلودی، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس ووایي، سبق ووایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته په همدې راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی، او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي، او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق کوو چې درس وایي.
چپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپږ ګورونه یاستی، او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی، یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لیسانس، او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو د اوس انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلې دي. بس نو خپل برخه کې ټولو
د تاسو نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر او شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېر برخې همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه، ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي؟ ځکه مسله کې یاستي نو.
بله، بلې هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، داسې نور شاعران چې ستا دي د هغوی شعرونه لولم، او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بلې وو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده، ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي، په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو؟
بله، هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه، په دریو وختونو کې چې سهار، ماسپښین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، چې هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنه سي توکلی ورغلې؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم، نو هغه و چې زه ورته بریالی هم شوم. او
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته پانزل
تابان تاسو ته معلومي؟
بله، اول انتخاب دي څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و در فرانکیسی چه تدریسه وین، و آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکده بخش ولوله هم درسی که ما چه زسام ده. نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم، و طبعا تازت معلومی چه آقا وقتونه در جورنالیزم سر ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل، نو ما خپله ډېر علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله، هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې، بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم. هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله، نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه، نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه، یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان وه، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه؟ څوک دې ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه، څېرې یې، غږونه یې، څوک دې ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي وو. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی، او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په اس کار کوي، هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه، د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو، یا زیم هماغه به هغه ته تمکیزم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمي خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي رادیو کې څه خوښې دا اورېدل دي که نه؟
بله اوکه ازادي رادیو مو هم اورېدل، چون هغه وختونه بیا تر اوسه پورې خو اوس دا ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بیخي څوک اوزګاري چې نه رادیو یې په یاد نه وي، او ډېر کله نور دغسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې په یاد نه وي. بله هو ازادي راډیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یو هم نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، په خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره ښه دي.
څپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالي شوې، تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې، په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه پوهېږم چې زما به ډېر علاقه یې، زما به ډېر شوق یې که برښتیا داسې یو ډېر د ساتیري، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما په کې بې حده ډېر ساتیري شي. کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته، کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک، ډېر خوندور، ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتیري، او ډېر دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته، که دا اوس مایک اخلی، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلې هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبیې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید په کې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بیخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کومه چې به ماته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو راپور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
واقعاً د ژړا او د دغه خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه. د دې خبریالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې، هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې، ستا دا زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري، سړی یو دا وضعیتونه چې ګوري، واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې، مخکې لدې نه چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي وي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب، اوس څه کوئ؟ مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډیر مننه خیر اوسه، چې د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګری، هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه، اوس ډیر لري سوي دي، زړه ماته سوي دي، نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لري سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مسکو کې کار کوم، او چون زور سره د یو ښوونکي دنده لرم هغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتي دي، دا ما سپه استفاده بیا هم خپل پمزکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفی.
څنګه د دهقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا دا ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریشت، یا بیا ولارتي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و هلته مې تباً دغه کار کاوه، د بزګرۍ کار، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا کیسیم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کرې اوس؟ مو څه کرلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما فلر چې زه کله کورته راغلم هغه ویلی چې ما یو سم ځکه رانیولی، چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه و چې څه وې، هغه کوم باغ چې موږ درلودی هغه هم ونسو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولی ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ چېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرفي، هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دي، تاسو خدا نه دي کرلي یا باغ خو نه لري؟
نه، موږ درلوده باغ په ارغسان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچه سولې. بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لاوه ساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې. بیا هماغه وچ سو، موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رشتام کندهار ارغسان ولسوالی او د ارغنداب ولسوالی دا دوړ ډیر شانر لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالی پنجوایی او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دا انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته صنعت ته دا سوته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په شپږ زره افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې څلور کیلو کېږي هغه به و سږ کال بیخي په دولس سوه زره دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ او دا تقریبا څلور کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي. دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، هغه خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نسې کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راصفاتې، بیا به بزګري راصفاتې شي.
اوس بزګری کوئ، دولس کاله مکتب، څلور کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړي دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزه منوې دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بېحده غربت، بېحده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي، نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړ ونې لپاره، د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور و پلار ډېر ځای ډېر ځای هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ضروریږي، مور ورته ډېر ضروریږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي، نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو، موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
رستیو کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پانتون دورې وي که د کار دورې مو، خو چې سایس نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایا.
ډېره مننه خیر اوسې، خاطرې ډېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي، نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کړي، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه، نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه، بیا مو استاد ته ورړی ده چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور هم وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې، کور دی ودان،
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري، مخه مو ښه.
جهان میں سفروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا پانا پستر گو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ